دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې 15 او په کابل کې 4 نیم بجې دی. په ورستي خبري سات کې مزه پامیر ساحل او منور شاه هر کله کوو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند منور شاه.
د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج په پنجاب کې عملیات کوي. نن په کابل کې د حزب اسلامي د وفد او د سولې د عالی شورا ترمنځ غونډه کیږي. او آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباغ بلتون پالا د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځوای په جنوبی پنجاب کې د سختدري زورډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته په استول شوی و خبر پانه کې پوځویلی په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز، واکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیری برخه اخلي. پوځوای د ضربې ازب عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سختدري وسلوال د پنجاب جنوبی زلو روجهان، کیچ او رحیم یار خان ته تښتېدلی دي. په دې خبر پانه کې دا نه دی ویل شوی چې په روانو عملیاتو کې تر دې دمه څومره پرمختګ شوی. د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې تیره میاشت د خونړۍ ځانمرګي حمله نه پس پوځ په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو فیصله کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو په ټنځای ګڼل کېږي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو تر مخه دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وجل شوې دي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نخښه کړې شوې او په لوی مقدار کې وسله ترلاسه کړې شوې ده. پاکستانی سرچینو دا نه دی ویلي چې وجل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوچ بل پالې ډلې لوی مدیره حصے د حکومت پر ضد په جنگ اخته دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنو شو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار شروع شوه. د باړې مرستيال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال ریډیو ته ویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې یک کم کور سروې کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شې دینه بعد به د سپاه قوم شروع کېږي. بیا په هغې نه بعد مونږ انشاءالله د ډیټا د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوې سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي. خو بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاویږي. په سند صوبه کې د قام پرسته جی سند تحریک کرنانی سانګې یو مشر وجل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابلو نن مشال ریډیو ته وویل شفیع کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په ګاډي کې روان وو چې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې. ابلو وویل له یوې مودې راهیسې ناپېژندل شو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون ګواښونه کول، خو د سیمې پولیس وایي کرنانی ورته هیڅکله د ګواښونو په اړه نه وویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمدا چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استادو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. د یادې شورا مرستيال عطاورحمن سلیم نن مشال ریډیو ته ویل په دې غونډه کې به د دوو تیرو شو ناستو په تفصیلاتو بحث وشي. تر دې غونډې مخکې د حزب اسلامي د وفد غړي امین کریم رسنیو ته ویل د دوی د ګوند اوسنۍ دریزداد چې له سیاسي لارو او پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه وباسي. د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلی وو ډېره هیله لري چې د حزب اسلامي سره به د سولې په برخه کې وي موافقه ته ورسیږي. حزب اسلامي استازي خواوشا درې ونې مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورغلی وو. هلته د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنی عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د امنیې کمانډان جنرال محمد قسیم جنگلباغ مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز په ګلتیپه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرستې ترسره شول. د ده په خبره په دغه عملیاتو کې 15 نور وسلوال زخمیان شوي هم دي. د کندوز امنیه کمانډان همداراز وایي چې د وسلوالو طالبانو د ډلې یو غړي چې غوښتل یې ځانمرګ برید وکړي، د ځانمرګ واسکټ په چاودلو سره یې خپل اته نور ملګري وژلي او دوه زخمیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. آذربایجان تور لګولې چې د نګورنو کاراباغ سیمې بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي کوم باندې چې دواړه خواوې سلا شوې وي. نن د آذربایجان د دفاع وزیر اویل بیلتون پالو په 1300 غنټو کې 1100 واره د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه. بلخوا د آذربایجان د دفاع وزارت په بل یو بیان کې ادعا کړې چې د دې هیواد په یو شمېر ضلعو کې ارمینیایي ځواکونو ګولهباري کړې ده. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د دویمې نیټې راهیسې جګړه شروع شوې ده چې پکې له 60 زیات کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخه به یې د واده سند ترلاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمي وي. د قانون له مخې که په کوم کس کې د ایډز د ناروغۍ وایرس وموندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د ترکمنستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړی چې د دې اقدام مقصد صحتمند کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخنیوی کول دي. د دې هیواد امیرانه نظام په دې اړه کم معلومات خلکو ته ورکوي چې په هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او زرته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال سراج زهیر د کرنسیو بای او موسم حال اوروي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه سلويخ پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 سلويخ روپیه سلويخ پیسې او په 1.9 سلويخ روپیه لس پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه او په 1.3 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه او یا پیسې او په 20 روپیه نوي پیسې. او یو افغاني په 2 روپیه 25 پیسی او په یورپی 350 پیسی. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9، بنو کې 14 او 23 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا خبرونه مو لمنور شاو اوریدل او د موسم حال او د کرنسی او بای مو لسراج زهیر اوریدل. پاکستان وایي ایران ورته باور ورکړی چې خاورو به یې پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدې. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. آیا دا عملیات به بریالي شي او که څنګه؟
جنوبی پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے، امید تو یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک کا
لٹھٹی سره نگ دی. وسلو والو د سندھ یو ملت پالا مشر وجل دی.
ان نون نمبر رہی تھی، وہ نمبر نہیں ہوتے تھے، ٹھٹا کی طرف سے اپنے گاؤں جا رہے تھے.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت د پھانسی سزاګانو ختمولو غږ کړی او د ملکنډ او شترال ځنګلونو مالکان وایي توپیری چلند ورسره کیږي.
حکم منگتے میلا ان شو اگر لڑکے ہم رکھو
طول زندگی انحصار زمو پدے غرون و پزنگلات وانے رہے
شنن یو تفسیری ہم درخ پر اول مشال راڈیو سروس لومړی موضوع ته ورزو. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد ته به د هغوی خاورې د پاکستان ضد کارولو ته پرېنږدي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وکړه. ده وویل تهران او اسلام آباد سرحدي کمیشن د دې لپاره جوړ کړی چې دواړه هیوادونه استخباراتي معلومات سره شریک کړي. تېره اونۍ په اسلام آباد کې ایرانی سفارت د پاکستان په رسنیو کې د ایران په اړه خبرونه ناسم بللي ول او زیاته کړې وه چې دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی شي. رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکه نظم شته، نو د نوموړي وینا وه چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحې کمیشن موجود دی د څه د لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کې وي. دی وایي
د دوانو ملکونو ترمنځ په داخلي سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترکه کمیشن هم شته، او د دوانو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا وایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازت ور
activities against Pakistan.
د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا ویناوه چې کلبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکنه د یو منصب بندې برخه نه وه، بلکې یو اتفاق وو. د ایران سرکاري خبري ایجنسی خبریال محمد رضا مشالډیو ته وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ تعلقات دي، او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستاني میډیا رپورټونو له وجې د تعلقات ته نقصان نشي رسېدی، ځکه چې د دواړو ملکونو د چارواکو لخوا ښه بیانونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي، یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی وو چې پاکستانی میډیا لا داسې لیکل یا رپورت کول نه دي پکار چې هغه تعلقات خراب کړي، او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړې وه چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
یادوي چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست ویلي وو چې د ښه امنیتي رابطو باوجود ولې خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي وو چې د لړکې ایران تحفظات لري، او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوز مغرق په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان پوځوایي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ضد عملیات دوام لري، او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمېر مشکوک وسلوال نیولي هم دي. د عملیات څو ورځې مخکې د لاهور پر تفریحي پارک تر ځانمرګي برید وروسته پیل شول. په هغه حمله کې له اویا څخه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا درې نیم سوه ژوبل شوي ول، چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان ول. رابع اکرم خان یو ځل بیا.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR خبر پاڼه وایي چې د پوځ په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوځ د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دې وي چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوځ د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې ورستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سیول او پوځي اپریشن کیږي. د دا هم ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته یو سل او شپېته اپریشن کړي دي چې پکې 218 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی، او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروا یعنی شوی دی. واضح دی چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلی وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوی وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي، او د وسلوالو خلاف به کاروایی کیږي. یاد دی وی چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبه د دې مخالفت کړی وو.
د رابع په رپورټ کې مو واورېدل چې په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو ضد عملیات روان دي. دا چې جنوبی پنجاب څه ډول سیمه ده او هلته د امنیت صورتحال څه دی، په اړه یې د مشال راډیو خبریال احمدالله د سیاسي او امنیتي چارو لپاره پروفیسر حسن عسکری سره مرکه کړې.
حسن عسکری صاحب، فوج په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړي دي. جنوبی پنجاب څنګه سیمه ده او د کومو خلکو پر ضد دا عملیات روان دي؟
جنوبی پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے، لیکن
جنوبی پنجاب ډیر لوی سیمه ده، خو خلک یې ډیر غریبانان دي، او دغه وجه ده چې جنوبی پنجاب کې مدرسې او سخت دریځ تنظیمونه نه صرف زیات دي، بلکې ډیر مستحکم هم دي، ځکه چې د دوی پر ضد کله هم په لوی کچ عملیات نه دي شوي. خو د تیرې میاشتې په ویشتمه نیټه په لاهور کې د ځان وژونکي برید وروسته پوځ او جرو په ګډ سره د پنجاب صوبې نورو برخو په شمول په جنوبی پنجاب کې هم عملیات شروع کړي دي، او په بنیادي توګه د هغې خلکو پر ضد کار کاروائن روانی دی سوک چی پا غیر قانونی کارونو کی ککڑ دی.
اسکری سیب سنگا چتا سویل چی جنوبی پنجاب غریب سیم دا غریب ساتلے شوی دا کنا نور چا وجوہات دی.
قصدن تو خیر نہیں کہا جا سکتا لیکن ہوتا یہ ہے.
قصدن کو خیر نشوئے لے خدا سید چی کل دا مدن ذرائی کمی وی او چی کم پیسی رازی ہم او آغا پا سیاسی بنیادونو پا آغا زی کی خرچ کولے کی گی چی مثبت اثراتی در تزر ملاوی گی. نسل کی جنوبی پنجاب تا دا آغا روایتی پالیسی لو وجہ توجہ ندور کلے شوی چی دکو می ترلان دی نور سیمی ہم دا نظر و استلے شوی دی.
پا جنوبی پنجاب کی دا امنیت سو صورت حال دے آیا خلق پا آسانی سرت لل رات لے شی دا غلطہ؟
دیکھیں عام طور پہ تو ایسا کوئی مسئلہ وہاں آپ کو نظر نہیں آتا.
گوری پاما تو گو خدا سے سا مسئلہ حغل تا پا نظر نرازی خو آغا زائین چرت چی مدرسی زیادی دی او حغل تا سوک کا سکار کوی مثلا اکسونا غستل یا سا ریکارڈ کول نو بیا مشکل زیاد دے خو پاما تو گا پا دا غسیمو کی دا سی سا فتنا او یا فساد نوی او حغل تا موجود گروپونا پا خاموشی سا رخ پلکار کوی او پا بنیادی تو گا دا زائین دا حغوی دا پٹی دو یا ناستی پاستی او وقت رولو لپار دی او دوی کاروائنی پس نور سیمو کی کوی.
عسکری سب څنګه چې تاسو هم اویل چې ځنې ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونه په دغه سیمو کې موجود دي د دوی پس منظر څه دی او کم کمې ډلې هغلته موجودیت لري؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
بنیادی طور پر هغلته هغه ډلې موجودیت لري کومه چې فرقیزی ویلې کیږي. دغه ډلې مختلف شاخونه دي. دین علاوه د تحریک طالبان پاکستان تر لاندې هم ډېر ډلې دغلته موجود دي چې د ځنو تعلق پکې د قبایلی سیمو سره هم دی او پنجابی طالبانو ډلې هم دغلته موجود دي.
حسن عسکری صاحب فوج دا وخت په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړی دي. تاسو څه ګڼئ چې دا اپریشن به تر کوم حده کامیاب وي او د دې ډلو به دغه سیمو نه خاتمه وکړي؟
امید تو یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک
امید کو ہم دا دے چی دا عملیات به تر ډیره حد کامیاب وي ځکه چې د دین وړاندې په کومو ځایونو کې پوز او رینجر عملیات کړي دي نو تر ډیره حد یې کامیابی ترلاسه کړې ده. خو زه دا هم ویل غواړم چې دی عملیاتو سره خو په وختي توګه به د دې زور کم شي خو حکومت لا د دې سیمو د اوسیدونکو لپاره څه اقتصادي او معاشرتي پالیسي جوړول پکار دي چې خلکو له یو ښه راتلونکی ورکړی شي او چې کوم مسله والو نو د هغې لپاره دې داسې سینټرې جوړ کړي چېرته چې د هغوی روزنه وکړی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په سند کې د جی ایس سند تحریک کرنانی څنګه یو مشر وژل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابړو نن مشال راډیو ته ویل شفی کرنانی تیر مازیګر لټټې سره نږدې په ګاډي کې روانو چې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې. دا هم وایي چې پر شفی کرنانی ته له یوې مودې راهیسې په ټلیفون ګواښونه کېدل خو پولیس دا نه مني. محمد عمران معلومات راکوي.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیئرمین سہیل ابرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو پہ ډزې وکړې.
یہ تقریبا ساڑھے
پانچ بجے پیخا مازیگر شوخا پنجنی بجے مخی تراغلہ چکلا دا ٹٹی سی مصر نزدی بائی پاس سڑک باندے پا دا حملہ اوشوا دوران دینا ہم ورطد سیاست لوجی دڑکی وی او دا نامعلوم نمبر انا بورتا ٹیلی فون انا راتل
انون نمبر
د شفی کرنانی رور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره په ځمکو لانجې روانې وي. اوسو کله وړاندې د دغې روغه شوې وه خو د سیاسي کارونو له کبله به شفی کرنانی ته دړکې میلاوي دي. د ټټې د پولیسو تانې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفی کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دي ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي.
ټټا کی طرف سے اپنے گاؤں جا رہے تھے.
د ټټې نه دوی خپل کلی ته روانو د پټو نه بیرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو دلته به شفیع کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوینو سکیورټی به غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیع کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلې شوی و. شفیع کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمې د ورنه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیع کرنانی پولیسو ونیو او اوولس میاشتې په زندان کې تېرې کړې. شفیع کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي مها سینیئر وایس چیئرمین وټاکلی شو. وروسته د نظریاتي اختلاف له کبله یې په جی ایس این کې خپله څانګه یعنې کرنانی جوړه کړه. د ذکر د چدې وړاندې د جی ایس این قومي مها چیئرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیع کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی اووم اپریل باندې د جی ایس این قومي محاذ د وجلې شوي چیرمین بشیر قریشی سلورم تلین مانځل کیږي. محمد عمران مشال ریڈیو کراچی.
د نهي اسې شنبه پر شپه د خیبر پښتونخوا حکومت تر هغه وروسته ملکند ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د دې قانون غځولو پریکړه باندې سخت انتقاد وکړ. سیاسي ګوندونو ولې د دې قانون مخالفت کړی او که په هیوادونو کې د کسټم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغېز څه وي؟ د دې ځواب په دې رپورټ کې واورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکند کې داسې ډیر ګاډي دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې ګاډي اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغه سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکند سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکند ولس وار لمخې مالی یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکند د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
پاکستان په آئین کې دي 200 په دې کې د زمونږ ټول منځنۍ پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستان پورې یا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زمونږ د ملکند ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي نافذ کېدی. دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې سګي گورنر خبر پښتونخوا څنګه چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې باد علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او چې کله د دې شریکه مشوره کیږي نو بیا دوی دلته اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازي مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1998 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسټم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقه یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره د منګول په څیر یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی، ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل انکم جنریشن دون دی پوره دی. په هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوي. نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اس ګام یو معاہدہ دا دی زمون سره کړی دا دی معاہدی پاسداری ولی نشی کولی دی په کم قانون باندې دا دغه زمون سره کړی.
د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزی او مسرت احمد زیب خبره سمه ده. خدا دا چې کو وفاق لولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولای شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي لولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شرط شته چې به تاسو به خلکو سره مشوره کوي. خو دا وفاق څه دی؟ د دې اختیار کې دی چې دا مشوره څه دی کم صورت کې ورته غنی شي او کم صورت کې ورته اخلي.
خالد عزیز وایي له قانوني نقطو قطع نظر اصلي خبره دا ده چې د ټیکسونو او د کسټم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
د کسټم ایکټ اختیار وفاقي حکومت سره ده. بد قسمتي سره بعض ځاتي علاقې دي چې چرته د ریاست کنټرول چې دی هغه ډېر کمزور دی او زما مخمخ دا یو شی دی چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقي نشي کولی. ولې چې دا علاقې چې هغه نہ ٹیکس ورکی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستي کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکند سیاستوالانو او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولای.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
هجره
په 4 نیمه بجو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې خلکو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ دې بنده کړي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کلنی رپورټ په تناظر کې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونو په اړه ګولایاز د بشری حقوقو چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړي دي، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رایې د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زهره یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال راپورټ خپور کړی. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپور ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 100 نه واخلې تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي. نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي.
دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی او نظریاتی کی دا حکومت په شمول دا ټولنی ټولی طبقه شامل دي. په ظاهره میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي، خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي. زه په دې باور يم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
خاطر خاطر نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول د بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د ړوند عدالتي کاروای موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضي پوره کیږي، کیدې شي چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي.
پانسیان عموما د کم ما خیال دا اوسط تروباسي کم از کم دې 12 کالا مقدمه چلے گی تا اخر سپریم کورٹ پورا رسیږي. 12 کالا، 14 کالا، 15 کالا، ما خیال دا کم صبح سے دنیا کے قانون تقاضی دی دلتم دی دس خبر نہ دو کیسوں کے سر اگر تو دس نبی نما چ سفارش میں چلے گی یا اگر چلے گی دا برگونو کیسوں کے اوپر جان کیسوں.
دا بخنی نلوا سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندیښنه خود لري وای چې په هغه هیواد کې تر 10000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
د خوست چارواکي وایي افغان ځواکونو په تریزو او ولی شیرو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې دوی د نویو وسلو زیرمتون یا ذخیره ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي د تیر سهار په عملیاتو کې و مشکوک کسان هم نیولې دي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د چهارشنبه ورځ ناوخته خوست والی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصوبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نویو وسلو یو زیرمتون نیولی او د زیرمتون دوه ساتونکي هم لاس پلاس نیول شوي دي. خوست والی زیاتوي چې په نیول شویو وسلو کې 4 میله کاغذ پیش تفنګچې او 1.5 میله ګریسپان کلاشینکوفونه هم موجود دي.
د کلاشینکوفو او د تفنګچو 3000 فایر مرمۍ دي، یو اراده انکوش موټر ده، د دوی سره نظامی دریشی نیولی سوی دي او له دغه مهماتو سره بل پیل د دښمن دوه نفره دستگیر سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبي وړاندې وایي چې د زیرمتون له دوو کسانو سربیره 15 کسان نور وسوال هم د ویجاړونکو عملو په تور لاس په لاس نیول شوي دي.
درې تنه ماینګزاران هم نیول سوی دي، تر څنګ یو نفر بل پیل د انفجاري موادو سره نیولی سوی ده او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروی په ولسوالۍ کې نیول سوی.
بلخوا خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ وخ فضا شتون لري او د ولایت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کیږي.
خلکو ته ډاډ ورکو ان شاء الله تعالی. هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي، خوست خلکو ته د امنیتي راولي، مونږ بیا هم ډاډ ورکو چې د خلکو په خدمت کې وو.
دی یادونه ورده افغان ځواکونو یوه نیمه میاشت وړاندې هم په ګډ عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځ سیمو کې ترسره شوي وو او کسان د وسلوالو سره د لاس لرلو په تور نیولي ول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکی مشال رادیو ټکی کام اوري. په پېښور کې پنځه نیمې، په کابل کې پنځه بجې شوې. منور شاه د خبرونو لنډیز سره.
د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د سختري زوډالو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په استول شوی و خبر پاڼه کې پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. وسلوالو ډلو تر اوسه دغه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د نښتو پر مهال وژل شوي. چارواکو دا نه دي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې سره تعلق لري. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار شروع شوی. بل پلو باړې ته ستن شوي کډوال وایي کورونه وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاویږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریدونو کې وته نو وسلوال وجل شوی. چارواکي وایي چې د ننګرهار په چین او په جیراګام ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو له وجې وته نه د دولت مخالفین وجل شوی او دوه تنه جوړل شوی دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوالو طالبان وژل شوي. د چارواکو په وینا دغه عملیات په ګولتیپا سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرسته ترسره شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او آذربایجان تور لګولې چې د نګورنو کاراباغ سیمې بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی، د اپریل د 15 نیټې د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې سلا شوي وي. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د دویمې نیټې راهیسې جګړه شروع شوې وه.
د خبرونو لنډیز ملو مشال راډیو واورید. ویان دو منور شاه ورزو اسلام آباد تحلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معامله د اعلی کچ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکي دي د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمېر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایانې روانې دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخیستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دي، کوم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی. د ملک معیشت ښه کېدو سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده، نو حکومت له پکار دي چې خپله توجه دې طرف ته راوګرځوي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده، نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصلې په رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخ په وړاندې راشي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملې د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورځپاڼه لیکي چې د منصوبې نه به نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی، نو حکومت له پکار دي چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره ښه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه به نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
برطانوي ګارډین ورځپاڼه وایي تیر کال په نړۍ کې د فرانسوي سزاګانې تر دې بریده زیاتې شوې چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو دي چې پکې د فرانسوي سزا ورکول کېږي. بل پلو امریکایي وال سټریټ ژورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې ضد د ولسي خلکو ګمارلو موضوع څېړلې. نجیب عامر د دوړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې زر کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 15 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړي چې ورکی چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیری خپکون کی دی. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په درشوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 900 کسان په دار کړل شو او دا د 2013 کال په پرتله 30% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 903 کسان اعدام کړل شوي. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال یې لږ تر لږه 4 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال یې عمرونه تر 13 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس له زرو زیات کسان چې اکثر یې زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوذ د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو شمیرې کمیدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. هالنډي ولس د اروپای ټولنې او اوکراین ترمنځ د پیاوړو اړیکو ممکنه موافقه رد کړې ده. په دې لړ کې تیر ورځ په هالنډ کې له ولس رای واخیستل شو چې پکې خلکو په اکثریت د دې موافقې خلاف ووټ ورکړ، خو اوکراین ولسمشر وایي له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو هڅو ته به دوام ورکوي. مجید بابر د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په خپل یو راپور کې د یورپی یونین او یوکرین ترمنځ د هغه لوسنامي موضوع راغستی ده چې تیر ورځ په هالند کې ترسره شوی ټول پختنه کې د دغه هیواد ولس رد کړی ده. راپور کې راغلی چې د هالند حکومت ویلی دی چې کسه هم په ټول پختنه کې د دغه هیواد ولس منفی رائے ورکړی دي، خو کېدای شي دوی د یوکرین سره د یورپی یونین د پیاوړو اړیکو په اړه لوسنامه منظور کړي. د هالند حکومت وایي چې ضروری نه ده چې دوی د ټول پختنې نتیجې لازمی ومني. د هالندي رسنو د راپورونو له مخې دغه هیواد 14 میلیونه ووټرانو کې د اچول شو ووټونو تناسب 2.2% وو چې د هغه تناسب نه لږ زیات دی چې نتیجې عملي کېدای شي. دغه هیواد د قانون له مخې که په ټول پښتنه کې د اچول شو ووټونو تناسب 0% وي نو بیا هغه نتیجې عملی کېدای شي. د راپور له مخې د ووټونو نتیجې مرکزی الیکشن کمیشن ته ملاو شوې دي، خو د دې ټول پښتنې د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 12 نیټه کیږي. د دغه هیواد د مرکزی انتخاباتي کمیشن د ابتدایي نتایجو له مخې 1.1% رای ورکونکو د غلوزنامه رد کړي او 8.1% حمایت کړي دي. خو د یوکرین ولسمشر پترو پوروشنکو په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي دي چې موږ به یورپی یونین ته د نږدې کېدو تحریک جاري ساتو، خو د دغه ټول پښتني نتایج مهم په پام کې دي. خو د هالند وزیر اعظم مارک روډ په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي دي که څه هم په ټول پښتنه کې د منفي رایو تناسب واضح دی او د مثبت رایو تناسب د مطلوبو 0.5% نه لږ زیات دی، خو بیا هم موږ نشو کولای چې د دغه لوزنامي منظوري ورکړو.
تهران د خپل دوو گاونډیو آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر شخړې اندېښمن کړي دي او ویر لري چې له دې تاوتریخوالي ښایي ترهګرې ډلې ګټه واخلي. ایرانی ولسمشر د دې اندېښنو پای کولو په مخه له خپل آذری او ارمنی سیالانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیر ورځ د اشمنه د آذربایجان د ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون لاري وکړه. د ایران ارنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وای تهران چمتو دی چې له هر هغې وسیلې چې په واک یې د ګټه پورته کړي تر څو د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو ازري او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند له نشتې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمې له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوي دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او اذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباخ کې نښتې پیل شوې خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده خو ایرانۍ کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباخ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو.
مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چند
دا خبری لتی رو شلو کلونو رئیسی کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځ کې توپ کله د منسک د دلیل لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د خوا تر سره شې بلی او نتیجې ته نه دي سره رسیدلی ځکه چې ل دواړو لوريو د داسې څو وړاندیز نکې شي چې حل لار ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځ برخه کې له اذربایجان او ارمنستان سره پوله لري د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري نو هڅې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربند ټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم څلورو بجو
حجره
په څلور نیمه بجو.
امریکایي فارن پالیسی مجله کې د څېړونکو مایکل کوګل من لیکنه خبره شوې نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی خو په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ نظریې او نورو مسئلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې ښایي د نورو مشکلاتو پیدا کېدو لامل شي. فارن پالیسی مجلې د څېړونکو مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. کوګلمن وایي د په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلي دل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړیدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، مانا دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسئلې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځ نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګلمن وایي په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پېښې کمې شوې دي خو د سخت دریځۍ نظریه پکې موجوده ده. دی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وایي په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو بې برخې ده. مایکل کوګلمن زیاتوي د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه
او د ټوټر پته دا VOA دیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو. اوریدونکو دا مشال رادیو دا مهال تاسو د مشال رادیو خبرونه په 621 کیلو هرتز او ورسره ورسره په www.mashalradio.com اوریدا مو د ډیوی رادیو خبرتیا او اوریدا تاسو کولای شئ چې فیسبوک ته ورشي مشال رادیو چلته ولیکې زموږ پاڼه دغه خوخه کړی حال تشننی تبصری رپورټونه او ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ ورسره ورسره ټویټر کې چې تاسو مشال رادیو ولیکې نو موږ تعقیبولای شئ او له تازه خبرونو په وخت خبرېدای شئ. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د دیر کوهستان، سوات، شانګلی او چترال د ځنګلونو مالکانو د شنبه یا خالی پر ورځ په پیښور کې د سیاسي ګوندونو غونډه وربلل چې پکې به دوی د ځنګلونو په اړه د 2002 زیږیز کال پالیسۍ ختمولو غوښتنه کوي. د مشرانو او مالکانو نن په پیښور کې خبري غونډې ته ویل حکومت ورسره توپیری چلند کوي او د دوی پوره حقونه نه ورکوي. حکومت لا د ځنګلونو مالکانو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت پرس پیښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا، دیر کوهستان، سوات، شانګلی او چترال مشرانو دا یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې د هزارې ډویژن پشان دوی ته هم په ځنګلاتو کې 80% برخه ورکړې شي او د ځنګلاتو ادارې لخوا د 2002 پالیسي دې په سمدستي توګه ختم کړې شي. د دیر کوهستان د ځنګلاتو د مالکانو د اتحادي مشر حاجی ګلشیر وویل چې دوی د پاکستان نه وړاندې د غزمکو او ځنګلونو مالکان دي او بیا 1918 او یایم نه دوی ته د ځنګلاتو په ګټه کې خپل برخه ملاويږي خو موجوده حکومت دغه برخه کم کړی ده.
په دې یو صوبه کې درې قانون دي، هزارا او انډس کوهستان کې الدا اغي د خپل ځنګل وایته مالک هم هغه 80% ورګي او موږ ته 60% ورګي. دوه قوم دا وایي چې په یو کور کې دوه موسم نه جوړل بګار څنګه هغه لاس ورګي مال هم راک څنګه هغه مالی زم مالک هم.
دغه سي د دیر کوهستان یو بل مشر اول چې دوی په خپل سیمو کې د ځنګلاتو تحفظ په خپل کوي خو بیا د ځنګلاتو محکمې چارواکو په غیر قانوني توګه کوم لرګي خرڅ کړی دي پاغه کې ورته هیڅ ګټه یا برخه نه ملاويږي.
په زرګونو پټه لرګي چې کم دی هغه په کاغذ
مرلو
نالو نو باندې کم مرلے سره زمونږ تعلق دے پاگے کے سلور میاشت د جمی منگ کال دولس میاشت کی وہ باسو خو ټول زندگی انحصار زمونږ په دې غرونو په ځنګلاتو باندې دي. زمونږ مویشي کومه ساروی دي هغه دپاره مونږ ګیاګانې اچو خپل دې معمولی زندگی خپل د خوراک بشاک دپاره خیشاک لرګي دغه زینه مونږ راولو استعمالو.
د دیر کوهستان، چترال، سوات او شانګلی مشرانو زیاته کړه چې د روان میاشت په 9 تاریخ پیښور کې د سیاسي ګوندونو یو غونډه رابلل ده چې مرکزی او صوبایي حکومت باندې به دباو اچوي دوی ته په ځنګلاتو کې خپل برخه پوره پوره ورکړي غنی بیا بدوی احتجاج باندې مجبور وي.
دا زموږ ټولو د بچو د خپل مستقبل مسله ده او ان شاء الله 9 تاریخ باندې زموږ د مشران به سنټران زموږ د صوبې کم ګون کې دي د مشران د پاره پارټي کم د دار ته کسان به ټولي هغه به موږ ته لار خي او هغه باندې به قدم آی لا بلا کدی حکومت هغه غورونه کو نو بس بیا خو دې ځان له په زور کار ګوري موږ ځان نه خلای.
د ځنګلاتو د مالکانو اتحادي مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د ځنګلاتو د پاره نوې تګلار یا پالیسی جوړولو کې د دوی نه مشوره واخلي او د دې په ګټه کې د قانون ته پوره پوره برخه ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د بنو میونسپل کمیټې مزدورانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له کبله احتجاج کړی. دوی وایي څلور میاشتې وشوه چې حکومت ورته تنخواګانې نه دي ورکړي. دا کارکوونکي وایي بېوزله خلک دي او بې له تنخواه یې د ګټې وټې بله هیڅ لار نشته. د میونسپل کمیټې مشر وایي نوی پر دندې لګېدلې دی او دا چې د کمیټې په پیسو کې لویه درغلي شوې ده. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوڅو نالو صفایي کړي او خپل ډیوټۍ کوي خو د غریبه ملازمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټي ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخوا یې بنده.
کمیټي هم دندا پېښور پټه دوامه کمیټي دو او دا د لیمون افسرانو د خوري دغه هر شی سره ختم کړي دي. و د غریبون د ربدول د بلډرون دغه ته څنګه نور کوي.
یو بل مزدور فرمان وایي پا پخپلا تنخوا خستو ورنه د پیسو غوښتنه کړي.
د دوی تنخوا ځای مې بیمار ده، درته وویل چې یوه تنخوا ته کوم د غاځ او خپله تنخوا مې پرې دي، خو په دوه تنخوا لاس زره ریتي را کوي. دغه مشرانو ته مې وویل وای ما په کار چې بیمار پرېږده دیډه نشته، مې یې تباه او برباد کړي.
یو بل مزدور اجازه وایي د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري. کلامو چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټي مشر عصمت الله خان وپوښتل، نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې دغلته راغلی او بنو میونسپل کمیټي د بحران ښکار شوی چې دا د پوینا وړاندې پکې ډېر خورد برد شوی او دغه سمول به وخت اخلي.
کروڑونو روپۍ بقایا جات په خلکو پاتې دي. کومې کمیټې ته زرانه هغه چې څه چې ولل پچې هغه چې موغانو صاحبانو ایڈوانس چې خرڅ کړي دي، دې کمیټې شپېته لک روپۍ آمدان ده او دوه کروڑ روپۍ تنخواه ده. هر فورم ته زه تلای ګران سلسلې چې ما ایمان د دغه چې د سبارډینیټ سره ز خپل بچو غونډې ګوره، ما سره چې څه پیسې په خزانه کې موجودې زه خوار غریب ته ضرورتمند ته ورکوم.
د کمیټې مزدوران وایي تر هغه به په احتجاج وي تر کومه پورې چې ورته خپلې تنخواګانې نوي ملو شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر چارواکی وای د باړی بیا رغونې او بیا ودانې په مخه پر یو ځانګړي پلان کار پیل کړی دی. د دوی په خبره له پلان سره سم به دوی لومړی هغه سیمې بیا ودانوي چې د جګړې پر وخت وران شوې دي. د باړی پولیټیکل چارواکی عارف خان مشال راډیو ته ویل په دې لړ کې په سیمه کې سروې پیل کړی ده، خو د باړی اوسیدونکو وایي حکومت ته ورته ژر تر ژره اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د باډی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونه کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړی ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی ده. نشلوبر قوم سروې به نن پوره شي، دینه بعد به سپاه قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکوو، په ویب سایټ باندې به هم اچو. په هغې باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی دی نو هغې ته به مونږ ټایم ورکو لس 15 ورځې. په هغه ټایم کې به دوباره هغې زمونږ په دفتر کې کمپلینټ لاج کوي خپل. بیا په هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره به سره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی د هغه ځای کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام ته لږ مسله دا وه چې یاره مونږ ته په چیکنګ کې مونږ کله راځو چیکنګ ډېر سخته دي، نو هغې د لاسه په باړه بازار آبادېدو کې مونږ ته لږ مشکلات دي. په هغې باندې زمونږ فورس سره هم خبرو شوې، نو هغې هم اګري شو په دې باندې چې یاره مونږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو، خو په هغې باندې مونږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کوو.
خو په دې وروستو کې باړې ته راستانه شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پرېدی وایي
کلی وران دي، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته. امی کورونا کوز و پاس ویران دی، دره کورونا زما پاس ویران دی میدان که، و دره کورونا زما دلتا ویران دی باڑه که. دیوا گینتا دی امی مرجنسی و لاده وی و تلاشیم که گی و ایت کسم سهولت مولا نشته دی.
او ده باڑی یو بلتن سمندر خان پردی وویل
امو ده بیجلی نظام خراب تایی، میرا بانی دی وشی که متا بیجلی سهیشی. دویام متا سیبا ده طولون دورو ضرورت ته داسې خلتی چې غول او به نو راسی په ملیونو کې پروته دي او سبا سرکې د مو خراب دي او اسپاتولونه مسا نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تیر ماښام د ډېر اسماعیل خان په ګومل پونتون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان په اهتمام او د مشال راډیو په مرسته د سولې اتڼیزه میله وشوه چې پکې ګڼو زده کوونکو، استادانو او د سیمې مشرانو ګډون وکړ. تر میلې وروسته مشال راډیو د قبایلي زده کوونکو سازمان د ورغلیو ګډونوالو او برخوالو ته د ډوډۍ بندوبست کړی و. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په شپه د ډېر اسماعیل خان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو د پاره د امن په نوم سندریزه اتڼیزه میله په لوی درنښ او په جوش جذبې سره ولمانځله شوه. د ډېر اسماعیل خان عظیم مخشینای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه و. په دغه موقع په پوهنتون کښې د قبایلي طالب علمانو د اتحادیې مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د میلې په باره کښې په دا رنګ وژغېده.
مشال ریډیو موږ ته سندریزه اتڼیزه میله جوړه کړې ده. مشال ریډیو قبایلي اوز مخته ها رسولی دی، خو چې د نن کوم پروګرام مشال ریډیو د موږ د قبایلي دپاره کړی دی، دغه تعریف صفات موږ په خپل الفاظ کښې نشي بیانولی. د مشال ریډیو نه موږ بیا توقع لري چې موږ د قبایلي دپاره په دغه لمبر باندې خپل پروګرامونه ارینج کړو.
میلې ته راغلی یو ملما د ظفر آباد مرستیال ناظم عرفان مسعود وویل،
دا پروګرام ته چې ضرور من ویلې مو ته ډېره خوښي محسوس شوله چې مشال ریډیو چې کوم دا کوشش وکړو دا ریلی ډېر زبردست پازیټیو کوشش وکړو. یو خو دا وکړه چې د ټول ټرایبل په یوه ځوی کړل او خلک ته دا وشول چې په ټرایبل سره څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څرنګه غیرتی او پښتین خلک دی.
تر میلمه مغشینی کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې خوند چروت په دا رنګ بیان کړ.
زه تر دا وایم کې دا د تاسو مشال ریډیو یو ډېر ښه یو ایفرټ دی، یو ډېر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی. دوره کراؤډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی، ما لا پورې ډی خان کې نه دی لیدلی. ان شاء الله زه ګورم دا چې دس سټیج نه به مخته وم، نورو قومو ته به هم، نور سټوډنټ فیډریشن ته به هم ان شاء الله یو بوس ملاویږي، خلک به ان شاء الله مخته راځي.
یاد دی وی چې په دغه سندریزې میلې کښې په ګومل پوهنتون کښې په زده کړه لګیا د پښتونخوا د مختلفو سیمو او قومونو سره تعلق لرونکو د 2000 نه زیات طالب علمانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د خپرونې پای شیبو ته رسیدلی و. منور شاه یو ځل بیا د خبرونو له لنډی سره.
د پاکستان پوځوای په جنوبی پنجاب کې د سختدریزو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په استول شوي و خبر پاڼه کې پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. هلته د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په غلات سیمه کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د سرکاري ریډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي ادارو سره د نښتې پر مهال وژل شوي. چارواکو دا نه دي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د ګورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار شروع شوی دی. بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه ده کړې او نه ورته راشن ملاویږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریدونو کې اووه تنه وسلوال وژل شوي دي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې په اچین او په چیراګام ولسوالیو کې د هوایي بریدونو لوجې اووه تنه د حکومت وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو کاراباغ سیمې بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د اپریل د 15 نیټې د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې صلاح شوې وې. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې وه. او ترکمنستان یو قانون منظور کړي چې لمخې به یې د واده سند ترلاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمی وي. د دې قانون لمخې که په کوم کس کې د ایډز ناروغۍ وایرس وموندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید ویاند و منور شاه. او لدی سره د مشال راډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. که تاسو پر همدو سپو پاتې شوي نو په تقریبا 15 شپږ 15 ثانیو یا سکندونو کې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه واورئ. تاسو ته ښه شپه غواړم.